سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپوشن دوه بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د دې غړي اوله نیمایي ریپورتونو ته ځانګړې سوي او دومره کې د مشال راډیو مجله خبرونه اورو په لومړی نیمایي کې هم د سر ریپورت د بلوچستانو احتجاج او پرلت او سره د چمن د پرلت حال درکو او ځین نو ریپورتونه هم ستاسو په فایل کې به مایک هو سپارم بوریوال کاکړ ته چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې د لادرک بلوچستان لپاره په کراچي کې بیا احتجاج شوی دی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط پر ضد په چمن کې دروان پرلت یو شمیر غړو له پرون راهیسې د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی او په ایران کې یو عسکر پر خپلو ملګرو عسکرو ډزې کړي او 15 وژلې. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د لادرک بلوچستان لپاره په کراچۍ کې یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د جنوري پر 28 د کراچۍ د پریس کلب مخې ته په سوي احتجاج کې د لادرک بلوچستانو د کورنۍ غړو او د کراچۍ مدني او د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی وو. دوی یو ځل بیا د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د بلوچستانو د ځورونو او په زور لادرک کولو لړۍ ودروي. دا مظاهره د لیفت ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان او د بلوچستانو یووالی کمیټې رابللې وه. د بلوچستانو د یووالی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ مشال راډیو ته وویل
دیوایی زمونږ هم دا غوښتنه ده چې ټول لادرکه کسان دیره خوشی کړل شي او د بلوچستانو او نورو خلکو لادرکه کولو دا لړۍ د نوره ودرول شي او که د چا په ضد کوم جرم وي مقدمه پرې وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي.
بلخوا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناستو بلوس پرلتوالو پرون هلته د مظلومو قانونو نړیوال کانفرنس په نامه یو غونډه وکړه. د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچي رسنیو ته وویل چې د پولیسو لخوا پر ځورونو سربیره یې خپل غونډه کړې او د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجون پر ضد یې ږغ پورته کړی دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست بلوچستان د ده په وینا د پاکستان خلاف دي او ملک بدنامه کول غواړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو پر ضد په چمن کې د پرلتوالو یوې ډلې له پرون راهیسې د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د پرلت مشر غوث الله پرون مشال راډیو ته وویل چې د او تر 50 پورې نور احتجاجیانو د نه خوړلو هړتال د دې لپاره پیل کړی دی چې حکومت یې غوښتنې ومني. د ویل تر هغه وخته به څه نه خوري چې حکومتي غوښتنې نه وي منلې. د تیر کال د اکتوبر له 28 د روان پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت د پولي دواړو غاړو ته میشت خلک پریږدي چې پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه رامنځته شوی او دواړه لوري له پرون راهیسې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو بریدونه کوي. ځایي خلک وایي د ای پی او مدخیلو ترمنځ د جایداد پر سر دا مسله له اوو کلونو روانه ده او وخت په وخت په وسلوالو شخړو اوړي. د میرالی یو مدني او سیاسي فعال عادل داوړ مشال رډي ته وویل چې حکومت باید زر تر زره د دې مسلې مناسب حل راوباسي. د شمالي وزیرستان انتظامی تحصیلدار غنی الرحمن مشال رډي ته وویل چې د شخړې پخلای کوي او زیاته کړه چې له پرون راهیسې څو ځله د قبایلي مشرانو جرګه هم ورلېږلې ده. د ویل هڅه کوي چې دواړه غاړې له مورچو راکښته کړي. د روسیې د بیړنیو چارو ادارې پخلی کړی دی چې په افغانستان کې د دوی په ټکر سوې الوتکه کې دوه تنه وژل سوي او څلور ژوندي پاتې سوي دي. دا خبره تاس خبری اژانس نن د یاد ادارې د چارواکو له خولې لیکلې ده. دا لغو روسه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې هغه روسی الوتکه یې موندلې چې په بدخشان ولایت کې غورځېدلې وه. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د جنوري پر 6 د کوف آب نامه د بدخشان په هغه سیمه کې سوی چې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري ده. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل سوي دي. او په ایران کې یو عسکر پر خپل ملګرو عسکرو ډز کړي او پنځه وژلې دي. د ایران حکومتي رسنوي خبر ورکړي چې دا پیښه د جنوري پر 20مه په کرمان کې رامنځته شوې ده. ایرنا خبری اژانس نن د هیواد په جنوب ختیځ کې د یو پوځي اډې د کمانډان غلام علیان لخلیل کلی چې د عسکر د پوځي مرکز پر امنیت ساتنه کوله او هلته ورغلو پنځو عسکرو باندې ډزې کړي او هغه وژل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. د مشالیرو دغه اوله نیمایي ریپورټونو ته ځانګړې شوې. په دومه کې به نجیب عامر درته د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. پیل به د بلوڅانو له احتجاج وکړو. د لادرکو بلوڅانو د کورنۍ غړو د کراچۍ مدني فعالانو د جنوري په 20مه د دې ښار د پرس کلب مخې ته په اسلام آباد کې د ناستو بلوڅانو په ملاتړ احتجاجي غونډه کړې ده. دا مظاهره د لیفت ډیموکراتیک فرنٹ په نوم یو سازمان او د لادرک بلوچستان د موندنی لپاره کارکونکو د بلوچستان یو والی کمیټه په ګډه جوړه کړې ده. مظاهره تنظیمونکو مشالیدو ته ویلي چې له دې باوجود چې پولیس او امنیتي ادارې حتی سولیز اعتراض هم نه پرېږدي، اسلام آباد د پرلت په ملاتړ به مظاهرو ته دوام ورکوي. تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکوي.
مظاهره چانو ویل د دسمبر د شلمې راهسه چې د لادرکا بلوچستان او کورنو لخوا په اسلام آباد کې کوم پرلت روان دي، دوی بعد هغه په هر ډول ملاتړ کوي. د مظاهره په وخت د بلوچ یک جهتی کمیټې غړي عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویل چې دوی د هر حکومت نه هم دغه غوښتنه کړې ده چې په جبري توګه لا درک کړل شوی کسان دی را خوشی کړل شي. دی وایي زمونږ هم دا غوښتنه ده چې ټول لا درک کسان دی را خوشی کړل شي او د بلوچستان او نورو خلکو لا درک کول د لړۍ د نورا ودرول شي او هیڅ څوک ته هم نه لا درک کوي. او کله چې په صد کوم جرم وي مقدمه پیوي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي. عبدالوهاب تور پوری کړی چې د اسلام آباد انتظامیه د حکومت او امنیتی ادارو په وینا د پرلتوالو په ضد غیر قانوني ګامونه پورته کړي. پرلتوال زوروي، دړکوي ته ورکوي او پر ضد مقدمه جوړیږي. د مظاهره په وخت د لیفت ډیموکراتیک فرنٹ د کراچۍ یو مشر سید بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل د مدیر حسی په پاکستان کې خلک په جبري توګه لادرکه کول کیږي او هیڅ څوک هم تپوس نشي کولای. نوموړي وویل موجوده نگران حکومت د خلکو لادرکه کول نه یوازې جایز کار ګڼي بلکې په ښکارا د دې اظهار هم کوي. دی وایي د ریاست نه دا غوښتنه کوم چې هغه خلک چې ریاست لا درکه کړی دي نور د غیر قانونه کار ودرولې شي. خو د بده مرغه د دې نگران حکومت نمون غوښتنه هم نشو کولی، ولی چې هر حکومت او بیا دا نگران حکومت د لا درکه خلکو د خپلوانو په ضد ولاړ دي. نو موږ نړۍ ته وایو چې په پاکستان کې دي د جبري بې درکه کولو څېړنه وکړي. سید بلوچ زیاته کړی چې په پاکستان کې په لسګونو زرا بلوچستان پښتانه په جبري توګه روکتي او د پر امنه احتجاج یا غږ پورته کولو په صورت کې حکومت او امنیتي ادارې د لادرکه کورنیو خپلوانو ته دړکې ورکوي او مدني فعالان او زده کوونکي هم پورته کوي او د تشدد د لارې غږ خاموشه کوي. په کراچۍ کې دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې ده چې په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهسې پر لټ روان دي او دوی غوښتنه کوي چې په بلوچستان کې ماورای عدالت وجنې دی ودرول شي. د بلوچستان پولیسو سي ډي ډي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانې په جالي پولیسو نښتو کې وجلې دي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان د بشري حقوقو څېړنه وکړي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرکه خلکو د موندنې او قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټي هم جوړه کړې ده او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. بلخوا بیا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د جنوري په 20مه په کوټه کې د خبری غونډې په مهال ویلي دي په احتجاج ناس پر لتوال پاکستان نه مني او کېدای شي چې په پرلت کې ناس ماس اقستون کې کسانو کې هم د کلدم تنظیمونو طرحګر وي
او مارن مارنگ جیسی خواتین ان کے نام پر
دی وائی مارنگ بلوچ د چا پنوم په اسلام آباد کې پرلت وهلې دي هغه ترهګر دي او دوی ته هم معلومه ده په پرلت کې ناس کسانو کې ماس اچونکو کې ترهګر هم کې دي شي دوی د لادرک کسانو په نوم د پاکستان د بدنامولو هڅه کوي دا پرلتوال پاکستان نه مني او دوی د تخریبکاری لپاره په اسلام آباد کې ناستي
تخریبکاری کې لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں
جان چکزئی زیادہ کڑی پر لتوال چی رک شوی کسان بولی ہاگ ترہگر پا ایران کی وجل شول نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
اوس د هغې موضوع په اړه رپورټ چې هم نیاز علي رپورټر باندې را لېږلی چې احتجاج سوی دی د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې له تیرو 9:50 ورځو راهیسې د پریس کلب مخې ته په احتجاج ناستو بلوچ فعالانو پروند هم په هماغه ځای کې د یو کانفرنس تابع کړی و دوی د غونډې ته د مظلوم قومونو نړیوال کانفرنس نوم ورکړی و د پرلت مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو د څورونو باوجود یې خپل غونډه وکړه او په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو ضد یې غږ پورته کړ د اسلام آباد پولیسو وویل چې هیڅوک یې په کانفرنس کې لګډونه نه منع کړي نه دي تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې
د پرلت منتظمینو په 28 جنوري د یو کانفرنس تابع وکړه دوی خپل غونډه ته د مظلوم قومونو نړیوال کانفرنس نوم ورکړو په کانفرنس کې د بلابلو سیاسي ګوندونو نمائندګانو نه علاوه د بشري حقوقو تنظیمونو مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړو کانفرنس ته وینا کوونکو په بلوچستان کې د جبري لادرکیو غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې جبري لادرک شوي کسان دې بیرته راوګرځول شي کانفرنس ته د وینا په وخت د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک وویل حکمرانانو ویل چې دوی بلوچستان د ټوپکونو جهازونو او ټینګونو په زور رام کړی دي هغوی دې وګورل چې دوی یو آتشفشان رابیدار کړی دی او دا آتشفشان د نړۍ یو قوت هم نشي زیر کولی د ایشیا په ریاستونو کې ازادي د حد تر رسېدلې ده چې زه په ښکاره وایم چې پاکستان د مظلوم قومونو او طبقو زندان دی ملک نه دی د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ تور ولګولو چې پولیسو خلکو ته اجازه ورنکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي لارې بند کړې او کانفرنس ته راتلونکو مېلمنو سره ناوړه چلند وکړو دی ویل چې کانفرنس ته راتلونکو استاد پروفیسر منظور بلوچ ته پولیسو دړکې وکړي او په کانفرنس کې ګډون ته پرې نه خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریکي مشر منیز جنگیر هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې پولیسو په کانفرنس کې د ګډون اجازه ورنکړه او د لارې نه بیرته وګرځوله خو د پولیسو یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرلت ګډونوالو د ساتنې لپاره ولاړ دي او څوک هم په کانفرنس کې ګډون کولو څخه نه منع کوي دوی وویل چې دوی صرف د هغو کسانو نومونه لیکي چې په کانفرنس کې ګډون کوي کانفرنس د وینا په محل د پرلت یو بل مشر سیمیدین بلوچ وویل د یو کس جبري لدرکه کول د هغه ټولې کورنۍ او ټولنې لپاره اجتماعي مصیبت دی بلوچستان د جبر او بې انصافۍ د کیسو نه ډک دی د جبري لدرکیو فوج د سوونو خلکو ژوند په احتجاج کې تیر شو په بلوچستان کې د جبري لدرکیو او نورو بې انصافۍ کیسې ډېرې دي خو تاسو صرف د هغه کیسو نه خبرېږئ چې کوټه یا اسلام آباد ته راورسیږي خو په زرګونو نورو کیسې داسې هم شته چې تر اوسه هیچا نه دي اورېدلې په کانفرنس کې موجود د جیو ٹی وی پارلیمانی رپورټر آصف بشیر چودھری مشال ریڈیو ته وویل چې څنګه د بلوچستانو پرلت نتیجه ورنکړه داسې به دوی کانفرنس هم څه اثر ونه شي البته د انتخاباتو نه پس کېدای شي چې منتخب حکومت ته د ستونزو څخه حل پګوته کړي
پرامن احتجاج کا اثر جو ہے وہ مہذب
امن احتجاج اثر پر مہذب ٹولنو او خغا حکومتونو کیږي چې د خلکو رائے ته ارزښت ورکوي د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې اوس یو داسې نگران حکومت ته چې نه خلکو ته جواب ده دی او نه آئنده د خلکو نه د ووټ غوښتلو اراده لري زما په خیال د مذاکرات نه خغا خلک ویلیږي چې د وینا د پر سر نه لري
بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا
خو په اسلام آباد کې د خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نے مبارک علی وویل چې د پرلت او کانفرنس نړیوال اثر شته او په حکومت فشار هم راوسته دی
زما په خیال باندې دا سیس چې کوم دی دا وسر سمره وګدیږي دلته په ریاستي کچ باندې دلته مسلې جوړې دي شي د مهرنګ بلوچ او داغي چې کوم په درنه کې چې کوم ناس خلک دی هغه د نېشنل انټرنیشنل میډیا او د سوشل میډیا د لارې درسته نړۍ ته د حقوق غرسي نو دلته فشار جوړ کړي دي او بل دا چې ماشومان دي پکې زنانې دي پکې او د موسم ډېره زیاته سختی ده په دې وخت کې نو زما په خیال باندې د سنجیده نویت یو کمیټې دی جوړ کړي چې دوی سره خبرې اترې کوي دا مسله حل شي
د بلوچستان احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په 28 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت سیمه کې د سلور مشکوکو کسانو په نوخته کې د وژل کېدو خبر ورکړو بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو د بلوچستان نگران حکومت وایي د پیښې د پلټنې لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي د بلوچستان لریون په 15 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 6 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
او سمزو شمالي وزیرستان ته په میرالی کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر جګړه پیل شوې چې په کې دواړو غاړو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې. په دې کې تر اوسه پورې کوم د مرګ ژوبلې معلومات نشته. د شمالي وزیرستان په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د مځکو پر سر لانجې دي چې په کې وخت پر وخت جګړه وسی. د خلکو له حکومته د اوسنۍ جګړې درولو د مځکو د لانجو هوارولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
ځای خلک وایي چې میرعلي ای پی او مدی خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه یو ځل بیا د پرون 28 جنوري نه پیل شوې چې دواړه لوري په یو بل غټه او سپکا وسله کاروي. دوی وایي چې د دواړو قبیلو ترمنځ د جایداد لانجه د اوو کلونو نه روانه ده چې وخت په وخت یو بل ته ځاني مالی تلفات هم اړولي او دا ځل بیا د مرګ ژوبلې خطر دی. غوښتنه کړي چې حکومت او فوز د غلطه مداخلت وکړي. دواړه لوري لډزو من اکړي او د دوی د ځمکې لانجه مستقل حل هم وباسي. د میرعلي اوسیدون کې مدني او سیاسي فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د جایداد تنازع وخت په وخت سر پورته کوي. حکومت یې په حل کولو کې پاتې راغلې. د قبیلو ترمنځ تاوتریخواله سوا کیږي. مناسب حل دی ولټوي.
کیمره مدي خلې و د ای پی جګړه دوه دغه بهش په یو کولنر لا یادو او په دې شته ډېر تبوي وشوله چې رینا بشړنګ شو له خلک بشمړه شو له او د غټه غټه وسلې استعمال بشه کیږي ځنه د خلکو داسې دي چې رینا یا پر شو لوړله دلته چې دمر ریا سات دمر سکیورټي فورسز پروت دي تکدا مسله نه حل کول د ریاست سنجیدګي جواته وشای دا یو غشتنه د خلکو چې د مسله د حل شي او د حل واحد د ریاست سره د کړیا ساتو ګوډي د بجی ماجی ماشه حل کوي شي د ولسې طرف نه خاص کی چې نه رخون خرابه بشوونه شي او دلته کې د قانون عملداري پزوي شي.
د شمالي وزیرستان میرعلي زلي انتظامیه تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو ترمنځ وخت په وخت په جایدا د غشخړه رامنځته کیږي. د پرونه سوزل د مشرانو جرګه هم ورلګلې. حکومت پولیس لګیا دی قانوني کاروایی به هم کړي. هڅه کوي چې دواړه لوري له مورچه کوس کړي. د انتظامی یو بل چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د یو شمیر قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجې روانې دي. انتظامی خپل لوري نه هڅه کړي چې دغه تنازع حل ولټوي. خوز د غلط عدالت کې هم د دغو کې سونه روان دي. د ډیروزمکو پټوار ریکارډ د نشټون په وجه هم مشکل دي. د جایداد د ویش او تنازع د حل ورته متبادل کوشش هم روان دي چې د یو شمیر قبیلو ترمنځ د دوی په خوخه د دوی د جایدادونو مستقل حل ولټول شي. شمالي وزیرستان کې د ډیرو قبیلو لکای پی مدی خیل، ایدک بورا خیل، خدیمه چی خیل، زیرکی مبارک شاهی مچی خیل، تبی درپا خیل او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجې روانې دي چې پکې په وار وار د یو بل ضد وسلې کارولې. ځای خلکو له حکومت نه په وار وار غوښتنه کړې چې د دوی د جایدادونو د ویش مستقل حل ولټول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې او سم چمن تزو. په چمن کې پر رتوالو له پرون راسي د نخړلو هړتال پیل کړی. دوی د 13 کال اکتوبر میاشت راسي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره پاسپورت او ویزه شرطونه ختم کړي. خو د پاکستان نگران مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پر رتوالو حکومت چې اکتوبر میاشت څو ځله خبري هم سوي خو نتیجه نه دور کړي. د تفصیل به د سم چبنم پر ریپورت کې واورو.
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 28 روان پرلتوالو د جنوري له 28 د نخړلو اتصاب یا بوکړتال پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 28 مشالېډو ته وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمرانی کوي د دې سره د ولس د عوام اعزاز نشته ور سره چې دا ولس ستړي کړی دی د عوام ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه ستنه نه یو بل فیکټری ستنه نه یو بل تعلیم ستنه صرف موږ خلک ټول د بارډر پر امید د نومر د مجبوری سره اوس پر بو کارتل کې خپل نه شته چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ نه شته کوم روکه پایو کې یو مری خسل مری
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول ډاکټر من سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ را تګ غوښتنه کوي خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جان څکزي د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړې کړې د چمن د سوداګری اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18مه مشالې ډټول د پاکستان حکومت چې د نور ایوادونو سره پر پوله کومي اسانتیاوي د غزي خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاوي ورکولو حق دوی هم لري
نن یې ورځ کې چې موږ ځار څوک ناوړي نن یې ورځ کې چې موږ ار کیسم زارې خواسي ګورې سوو کې خدای خواش خو یی موږ اصلاح یی دی ګورې اصلاح زمینی اکایګ دی وګورې ګرون دی وګورې چې موږ د کوم مشکلات سره مخ هم شي موږ مشکلات لري موږ خو ون پوینټ جنډر د بارډر نو کوم ځای شي نه غواړو هغه پراتو تر اکه بارډرانو باندې پاکستان د کوم یو وادیو سره چې خلک تک را تک لري او موږ څه شي په شانه په چخواري خلک مخامخ کار قبایلی خلک زی راځي موږ په چخواري
د چمن پرلت لاغه ورسته پیلسوي چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو برینن ته د تیر 2013 میلادي کال د اکتوبر تر 13مه لیوه ده د وټولو وخت ورکړی وو او د لومړي نمبر څخه پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کړی وو حکومت وای چې د غګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال راډیو ل بر جنوبستان زخه د صوبای اسمبلی پر حلقه انتخاباتو ته ولار د تریک انصاف آزاد امیدوار آصف خان شکایت کوي چې د ضلع پولیسي انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي او په لویانه زوروي په هغه ضلع کې د تریک انصاف نور غړي هم وایي چې نه یوازې په جنوبي وزستان بلکې په ټانک او ډېر اسمل خان کې پاکستان تریک انصاف ته د کمپاین اجازه نشته د ټانک د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي چې دوی د انتخاباتي کمیشن پر احکاماتو عمل کوي پر خدای جنوبی وزیرستان لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر وایي چې سیاسي ګوندونو غړي کولای شي د انتخاباتي کمپاین په خپل شکایتونه ضلع مانیټرینګ افسر ته ورسوي اشتیاق مسعود حال راکوي
سولی وزیرستان پر ضلع پی کے یوسل نہانا دے پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار آصف خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چے پولیسی انتخاباتی کمپین تا نپریج دی او دے کمپین پا واختی مرگری گرفتار کاوی پا دگی براکش آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
پولیس کاروائی بالکل دے میجا دے سمجھ نا بار دا ہے یہ عدالت تا نشیت للائی میر چھکا سن گرزی لگیا دی میمو مرگری ہے ونیول ویس میجا تا ٹکٹ ہم الاؤٹ شوی دی الیکشن ہم پسوش پیدا بات دائی می اقبل کمپین ہم نشی کا ولائی زب اقبل ورکر بنے ہم دارے یہ زب پٹ نوسی ہے کلا یو ریڈ ویرو بنے کلا بل ریڈ ویرو بنے نو دا سو جی اس طرح گے مجھا کمپین چلا بھی اور دا چھر آنگے الیکشن دائی
دے سویلی وزیرستان نا دے پاکستان تحریک انصاف گوند یو غڑا یہ ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید دے اقبل کمپین پا وقت مشکلات پا دا رنگ بیاناوی
اسماعیل خان ٹانک اپر لوئر جنوبی وزیرستان سے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف پدغه باندې پابندی دی بلا ویا پالٹے تا ہن پابندی تا نہ رکا وٹس تا پمیش بن الٹا حملے کی وہیم چویل میٹنگ کا وے پوسنا آرڈر دا تو سے میٹنگ ما کا وے
پر سویلی وزیرستان پر ضلع کے دے پاکستان تحریک انصاف یو بل غڑی خبر ہم ور وئی
زمالک اسمت اللہ یا پاکستان تحریک انصاف دے تحصیل تیار دے جرنل سیکرٹری کیم چمیش جرنل الیکشن ہون دے مش کمپینینا تا نپریج دی پا شکیق شا پا وانک شا زب اقبال آور سارا موجود چی پا مش بند دا پولیس نا دی دا دن دیر بند ری من کو کارکونون منستی پا لیڈرون من پریج دی دا خوٹر اد افسوس خبر دو چی پاکستان تحریک انصاف ہون دم را کیم زیود گونا کڑای دا چی دای نام دا الیکشن کمپین تا نپریج
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان تحریک انصاف امیدوار خبره دی ٹانک ضلع پولیس و مشر افتخار علی شاہ مخه تکشه شوی آغوی پا زعوب کشه وویل دی سویلی وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال مشال ریڈیو تا وویل چه دی کم امیدوار دی کمپین پا وقت سه شکایت وی آغا دی ضلع مانیٹرنگ افسر سره خپل شکایات درج کولای شي
الیکشن کمیشن کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دے کوڈ آف کنڈکٹ دا پارا ٹول پارٹی باؤنڈ دی دے وجہ نا الیکشن کمیشن تو ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر کر کر دلتا موج والا ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افیسر ایک محمد صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب چا پارٹی یا چا کینڈیڈیٹ تکلیف بھی پریشانی بھی کمپلیٹ بھی اکثر ابھی رابطہ کری آخر بھی اپلیکیشن ورکی فوراً بھی آخر ان شاء اللہ مسئلہ حل کری ماں دا پارا ٹول برابر دی
دی سویلی وزیرستان سرا تعلق لارن کئی دی پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ سینیٹ کشے وہ دی سویلی وزیرستان او ٹانگ ضلع پولیسو دی پاکستان تحریک انصاف گوند امیدوارو نے سرا ناراو رویے پا براکشے وہ آوز پرتاکاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزی کروندګر شکایت کوي چې پر فصلونو او باغونو د کډیو خواریو سلا نه ترلاسه کوي. دوی زیاتوي له افغانستان سره د تجارت لارو بندېدو هم د دوی پر کار اغیز کړی او له تاوان سره مخامخ دي. دا زمینداران د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزو د حل غم یې وخوري. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د کروندګرو لپاره ځانګړې پروژې په پام کې نیولې چې په بشپړېدو سره به د دوی په خبره نه یوازې د صوبې د زراعت بلکې د زمیندارو د ژوند حالت هم شسی. شبرجان ریپورت راکوي.
خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې کله د نور صوبو یا نور هوادونو میوه او سبزی دلته راشي نرخونه ډیر لوړ وي، خو چې کله د وطن خپل میوه او سبزی راشروع شي نو بیا دومره ارزان شي چې د دوی خپل خرچ هم نه برابر وي. او که په ښه نرخ بهر تزي نو زیاتره وخت په بیلابیلو اسبابو د ګاونډي هیواد افغانستان سره پوله بندوي. کاکا صاحب نوخار کې د مالټو، نیمبانو او میټو کارکونکو باغوان عمران خان په دې حق لوایي.
په دې خرچي راځي مالټي دی لکه دې ته بلا ډیران او بلا سره او دغه لکه زمینداری کو کې کنه ول ڈی پی سره دا 11000 11500 روپے بوجای دا کنه دا مونږ مالټی ته ولو کاغذی ته ولو او دا ریټ دا حساب دی چې دا غره بیګام منډی ته لکه زمون گاډې تلې دی 1415 1700 کې پیټی لګی دی لکه نه دا هیڅ پیسې نه دی. او چې سوچو کې دلته مونږه ای ته ګرانې ته کنه چې لکه خرچی حساب وکي چې په پټی باندې لس لک راځي ناغه نه برابرې واپس کاټې مراشینو بیا کله وای بارډر بن شو ځان شو منډی کې او دې بلا مسلې راته به جوړی شي نو وړي کې کاغذی هم وی بارډر بن شو بس ارزان شو دغه شو. او جیمی کې د مالټي سیزن زمنګ نو مالټي کې لکه میټا شو مالټا شو نو لکه مونږ اکثر خراب هم کې پروس کال کال مونږ ډیر زیات خراب شي بیو کنه.
دا ډول د مردان منډه کې د سبزی بیپاری او زمیدار فضل شاه مومن وای چې سبزی چې کله خپل راشي نو نرخ د نش برابر وي او د دوی خپل وس د نشته چې د لپاره کارخانه ولګي نو ځکه د دوی صوبې زمیداران کال سر د تاوان سره مخ وي. باید حکومت د دوی د توکو د پروسس کولو او بهر هوادونو ته د لیکدولو زموږ تر سره کړی.
ذکر د ټماټر شروع شي یا زمون پیاز شروع شي نو هغه مارکیټ ته اکثر خکته او خرسي گنه تاوان کوي. خو بیا هم زمیدار سبل سلار نه نو راوړي منډه ته او منډه کې موږ هم بده ریټونو باندې خرڅو چې هغه لکه هغه لیس نه کوي خو مجبوری ده ځکه چې بل سهاله شته نه. لہذا حکومت پاکستان له پکار دی زمون د کی پی کی حکومت له پکار دی چې د لپاره سره بندوبست وکي. ټماټر شو یا چې کوم پیاز شو نو دا د خوراک نه علاوه د دې چې کوم دین د مسالو کې استعمالیږي پکار دا جدی وته سپیکټری کولو کی او د سه بندوبس لوو کی چې دا په دې کمزوري ریټ کې نه خرسيږي چې ذمہ دار تاوان نه کوي. زمونږ په خپل باندې دا وس نه کیږي چې د فارمنګ یا سٹورونه جوړ کو یا چې کم نه دي ته ولي کارخانه ولګو او بازار په خرابې چې هغه لمو سه بندوبس کو
ولی په دړم چې کله د کی پی اس مک یا د خیبر پښتونخوا د اکنامک زونز ډیولاپمنٹ کمپنی مشر انجنیر جاوید اقبال خټک نو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې دی بډیر زر د کروندګرو لپاره مخصوص یو اکنامک زونز جوړ کړي چې کار پر روان روان دی او د سربا د میوه او سبزو دوړو کروندګرو روزګار مپوړان دی لړ شي
خیبر پختونخوا کې او زمونږه د اګریکلچر فوکسډ اکنامک زون نو اغم را روان دی او دا به ما خیال دی د سیکټر سپیسیفیک د پورا پاکستان ټول نغه اکنامک زون وي او په دې کې انټرنیشنل انویسټمنټ را روان دی ان شاء الله او دا د خیبر پختونخوا د بلوچستان بالکل په بارډر باندې د سپیک روټ سره لګیدل خو ارسه نور ازمکه ازمکم شوي دا مونږ اوس هغه اګریمنت پروسس روان دی تر اوسه پر زمونږه په خیبر پختونخوا 258 اګریکلچر یا فوډ ریلیټډ یونټ کار کوي لګیا دی کته سو خیال کړی د زنه اوس ایکسپورټ هم شروع شوی دی پښتا پیکینګ کې یو مختلف سبزیانې او فروټ بار ملک تمزي
خیبر پختونخوا دا کروندګر وای وړاندې نه سیلابونو وچکاله قدرتۍ پتونو او ګرانې ډېر غیزمن کړی دی او هم دا وجه ده چې د قرض مکه په صوبه کې ورسته ورځ په کمیدو دی نو باید حکومت د دوی سنجوتا خصوصي پاملرنه وکړي شبیر احمد جان مشال لډیو پیښور
لادی رپورٹ سره د خبرونی نیمای ته ورسیدو د رپورټونو برخه پای ته ورسیده د خبرونو لنډیز راورو او بیا به درته ونیزه خبرونه خبرونو لنډیز دا دی چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ملکی دو پرځت په چمن کې د پرلتوالو یو ډلې له پنو راسي د نه خړلو هړتال پیل کړی د پرلت مشر غسولا پر مشال ډېر ټول چې د او تر 500 نورو احتجاجانو د نه خړلو هړتال د دې لپاره پیل کړی چې حکومت یې غوښتنې ومني شمالي وزیرستان په مرلي کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه رامنځته شوې او دواړو له پرون راسي پر یو بل د درنو او سپکو وسلو بریدونه کوي ځای خلک وایي د ای پی او مدخل ترمنځ د جایداد پر سر دا مسله له اوو کلونو راسي روانه ده د روس د بیړنۍ چارو ادارې پخلای کړي چې په افغانستان کې دوی په ټکر شوې الوتکې کې دوه تنه وژل شوي او څلور یې ژوندي پاتې شوي دا خبره تاس خبري ایجنسی نن د یادې ادارې د چارواکي له خولې لیکلي په ایران کې یو عسکر په خپلو ملګرو عسکرو ډزې کړي او 15 وشلې دي د ایران حکومتي رسنوي خبر ورکړي دا پېښه پرون په کرمان کې رامنځته شوې ده او د کرکټ د 19 کالو د کم عمر نړیوال کپ په لړ کې نن بنگلاديش له ایرلند او استرالیا له نمبیا سره لوبې کوي اوس هم مشال راډیو د ونیزي ادبي خبرونه د مشال راډیو مجلې د خبرونه وخت دی دا ونی په کې له وتلي شاعر درویش تورانی سره مرکه شوی د خبرونه کوربه نجیب عامر دی
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نجیب عامر یم دا ونی په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش تورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کوو درویش تورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصري کې ځای کړی دی نوموړي د جنوري په 14 مشال لډیو ته ویل چې د انسان ستونزې او خوارې چې څومره زیاتیږي په همغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتیږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبريال احمد شاه زمي تفصيلي مرکه کړې ده د مرکه ووري له مرکه وروسته د خبرونه په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو
ډیر مننه شاغلی پروفیسور درویش دورانی صاحب لمړی خداره ته وایس چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژيدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په وژدا منځومه کې بیان کړی
اړیر مننه اما شاهجان دا خو خبرونه خبر نه ام شاعر یې کنه شاعر دې د سم منسوبي منسوبي نه جوړي لکه چې څوک چې بس تاریخ مې لیکم او بیا مواد را جمع کړي شاعر چې بس لیدلی دي چې ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته یې اس نه غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنان روان زلیږي اڅه خلک وای څوک له هم ورته وای او څوک سورته وای نو دا الهام د اسمان نه راځي د شین شاعر د خپل زین صد خپل لا شعور ورته وای د څه چورته دا غوسه یو خیال ور باندې راځي نو دا څه نه کنه نور زما نظمونه چې دی مالک کلی دي دا هم بس یو خیال راغلی وو نو او خیال لاس یې خونو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې داسې بس خو صرف یوه یورا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دا نه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم خپلې کورونې دا وکړې دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لمړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوی ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دی راخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې، دغه مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. هغه بره ځکه خیږي چې یو مسله ورته یي که نه، نو دغه د منځه باسي مخته ځي که نه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمه یې بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې چې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادي خبره هغه خیالي هم دغه دی.
ښه، نو تاسې د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
زه دا هم کړی دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي، چې ستونزې یې دی به مخته ځي. نو دلته د مخته تګ امکانات یي که نه، د ستونزو چې ور واوړي او خاطه سي دی تر هغه ستونزو ور اوړي که نه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس او ولس چې څوک کښېنولی دی، د هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، دوی په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کښې مستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړي دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور بي چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو د هغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. بیا نو زه لګیا شوم، بیا مې نو تیاری ورته کړې ده او تر دا ځای مې رارسولی دي او پاتې شو چې دا د انسان غمیجې دي او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده، کمیډي د خوشحالي ده په خوشحالي باندې ختمیږي او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه هغه د کتارسس دی یو تصور دی که نه چې دغه چې خلک ګوري په هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې یو څوک د تیاتره چې راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم یم کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دا دغه ښوول شوې ده چې انسان زړه سپکیږي په دا طریقه، ذهن سپکیږي په دا طریقه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي کنه او دا هم چې د غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړی چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا د انسان براتب چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شې ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه او نظم به سر تر پایه وایه. هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تی شي نوکۍ تر پایه بیا وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل ترالې بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلاړې هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا ګرد داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تګ حماسه ده دا هغې یو قسم تشریح ورته وایي هر څه چې ورته وایي هغه
ده. او بل ده تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالې راخیستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي، نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
ګوره دا خو داسې دي که نه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه ته یو سړي ته ویلو شاله ته اوس دا څه د کوم مزای دی دا نونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا نونو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه داسې مټ استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بادشاه به کې اوسي رابل به کې اوسي تاسو دا کسی کا تاریخ سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی شعر دی نثر دی دانو بس لسم کا تاج محل جوړولو خو ډیرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه کنه چې هر شی به تاج محل سره تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی دغه شکل مقصد دی نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یو یو واخیستې کنه او بس دا د ذهن کې یو خیال را پیدا شي دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي بله راپورته کېږي دا یو د بله سره د شیل په پای کې دا یو خاص شکل واخلي بیا دا ورته لګیا شي هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دی لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله
سب دا چې موږ تاسو دغه ویل سو چې دا چې موږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د معرا یو نوې شی ورنه وتلې دی کنه نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي کنه نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې مغرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته مغرا هم شته خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخی و نصر تا نزده دی لکه دا نصر جمله دا چه ما چه لیکلی دا چه تا اوه نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر دا نصر جمله تا نزده دی دا چه وستوائه پا دی که دا الفاظ و پلیاز اغا تشبیهات و استعارات و عشان چه بشایری که دا طول و صدای و دا سی ساده شکل دی چه پا دی یو عام سره چه غالف بی نیز دا چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولای شي لکه د اعظم خان د درخواني نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خر ښکاري خو ما راځه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر ده د شعر دا سرحد چې دی دا بیخي که بیخي زړه بیل سوی نه دی بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دی
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستۍ نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري
ولله دا چې دا څه ارزښت لري دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیانو د شعر د مختلف قسمونو دي دا څه ارزښت لري دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومېډي وکړه دا څه ارزښت لري دا چې دنیا ته ډراما رااله دنیا ته دا فلم رااله دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري دا د انسان په خټه اخښلی دي انسان تخلیقی انسان ته چا دانه دی ویلی انسان چې تر څو د دنیا تر اغلی دی دا څه د اندازې د چا دغه کیسه او دا غشی دا د په خمیر اخشلی دی او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دی دا شی په دا په خمیر کې لیکن دا چې اوریا دا اوریدو دا په ټول انسانیت کې موجود دی نو دا شی اوس دا چې دا ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایا دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایا کنه نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ په نظر دې ته کتلای شو او دا چې ډېرې خبرې چې دي نو دا چې د لوی سره چې ته راواخلي چې هغه کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی نو دا هم په هغه کې راځي دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی بنیادي شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکسته کنسته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدای شي او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د اتلي چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی راما ما با خلق ویلی دی نو خداشه پاکستان نو دا بس چې دا نور شاعران چې خلق ډیر ویلی دی هغه کې نو دا شعر ډیر دی یو معیار دا دی نو هم دا چې بیا موږ تاسو از موږ کره کتون کې چې دی هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي په دې کې دا شی ستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلقو د تلولو دا عادت شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پوهیږي چې دا زه ولې نه گزاریش دا بل چې روان دی ولې گزاریش دا توازن دا هغه په دې نه پوهیږي خو بس دا چلولی ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا عاشق کوو کنه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهیږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزي نو
صحیح سمه ده ډېر زیات مننه کور ودان د خبرو کول ژوندۍ اوسي
وتل شاعر او لیکوال درویش دورانه او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمي پښتني ځوابولې اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم دا نظم ووري چې په ختمه دوبی د مجلې دا ګڼ هم پای ته ورسیږي او تاسو ته یادګر نه درکو چې دا نظم د درویش دورانی په همدی نوې کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل ده نو تاسو په مرته راګرځم لاما په کوم غره کې چې ادم او هوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یو جونګړه او ټول ژوند دې په آرام په کې تیر کړ هماغه غر یې ټاټو به د اولاد شو دا ټاټو به د جنت غوندې وخکلې بکې خور به چونهار او د مرغانو او زرغون په رنگارنګ بوټو او ونو شورهار بدوبو پکې روانو شړهار بدوبو پکې روانو خې سمسورې ورشوګانې لرلې سریدل پکې مالونه د دې خلکو خو یو وخت بیا خدای خبر ده چې دوی سله په ویشلو د دې غرکړې ګوتې پوري یو خوای د حابل د اولادې شوا بل خوای د قابل د اولادې شوا چې د حابیل د اولادې شوا په هغه کې و صدا رنگ وګړي چې د خپل غره هرې پرخې ته بزیرو چې لدې څخه با سپ ګوتو راشي. هر تیګه یې کتھا ډېره په غور چې په کوم حال کې مدا پکارېدای شي. هر پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه. دې لټون او دغه هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه. دې لټون او دغه هسې تلوسې به رسوله دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل. رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره. د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه. د حابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه. نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه. شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې. سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې. د تندي پر اسمان ټیک شو لکه ستوري. د اسمان تر میاشت اوږې شوه قدر منه. والیګانو په غوږو وهل ټالونه. شزلمو به یادول رڼه خالونه. د حابیل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه. د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي. دا کوشش روان وساته تر ډیره. پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول. مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و. دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و. له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو. دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه. چې د اوسپنې دا کان یې په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي. ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل. ترې تیارې کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه. دا سیزونه د میرمنو په ښه نه وو. دې ته دوی ویل زیور د نارینه وو. نارینه په دې زیور نور نارینه شول. پیاوړتیا یې تر پخوا شیوه پسله اوس داړون کې او سیرون کې زناور هم و. له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنو کې وي او داړې دوی درلودل. خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندی او غشې دغه هر څه و. د مځکې پر مخ نه وي. دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي. سو د مزکی پر مخ نوی او دوی نو مو د وسلې ور باندې خه. دا وسله بل د هیچا په لاس کې نه و. دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي. دی قوت دوی واړه وېستل لحاله په مغزو کې فطور رخي خورې کړي. د اروا لګي وا وخت له هدا د حابیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه. په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه. نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي. هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پرې ور مات شول خنجرونه چړې تورې. چاقوگان، نیزه، جمدر او تیره غشی تویده د باران پشان وینه، زر، زیور، کان و مکان طول د بل شول او وگڑی یا دوب کرل خپلو وینو یا بیا وشرل پا زور دیر غلگرو او د مزکی پر مخ دغه لومړی زلو چې یو ولس د بل مزکه قبضه کړه، سپیره خاوره په وینو تک سره کړه، سپیره خاوره په وینو تک سره کړه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.